السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لمه سره وی په روانه غړې کې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. دا ریپورتونه د خیبر پختونخوا، د پاکستان د زننورو برخو، د افغانستان په اړه دي. د کرمی اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. والله موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لارې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمنسلې. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي چې په صبح کې پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په 24مه په چارسدی کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صبح کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې وروسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسده کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف اولسي غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني او وايي ټول پریکړه به د عمران خان په خوخه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر خپويږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے. میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړې کړې دي چې د عمران خان د نظریې مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې تر عام وګړو په نخښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټولې پریکړې د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
کسی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کی ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتي پالیسو ټکونه وکړل چې ردوی دغه پالیسو له وجې د صوبې امن امان خراب دی.
آج ہم کو میں
نن ہنگو کی آئی ای ڈی 14 شوی دا چې پکې یو ایس پی او دو درې سپایان شهیدان شوی دی. دا هم هغه پالیسی دا چې مونږ یې بیا بیا یادګر نه کوو چې دوی په بندو کمرو کې فیصلې کوي، هغه مونږ په اعتماد کې اخیستو بغیر دغه بندو کمرو فیصلې په مونږ مسلط کوي. خو مونږ ورته دا ویل غواړو چې نن نفس با ټولې فیصلې د خیبر پختونخوا حکومت، د خیبر پختونخوا ولس او د صوبې پارلیمان اعتماد کې اخیستو بغیر یو فیصله هم نه منو.
پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریز لری چې د ملک په بیلا بیلا برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات چکم روان دي، او دلل کې د مرکزی حکومت سربیره د سلور وڼ صوبو سیاسي چارواکي، حکومتونه او امنیتی چارواکو مشرانو د سلام مشورې ورسته د دې هدفي عملیاتو پریکړه شوې ده، او وايي تر هغه ختمولو پورې به دا ټول هدفي عملیات دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د کرمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کرمه کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو ته اسانتیاوو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي سنې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
دا ناره د کرمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پورې سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلې ودانې مخې ته لاریون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دی خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی یو کیږي، نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس اپریشن یې هغه د وکړل شي، 40,000 خلکو بیکوره کول دا دی خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عام آبادی باندې دی بمباری ما کیږي، عام آبادی کورونه د ما ټارګټ کیږي، عام خلک د ما کیږي. او بله خبره موږ دا یو چې څومره هم خلک بیکوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړل شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي دی امن ولا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 1 اکتوبر شوه پر امنیتی سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستر پس لا الشرزو او مسزو زینو سیمو د پی ڈی ایم تر مخه 200 کورنې بیکوره شوي. که څه هم مقامی خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د وسیدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوي. له سیمې بیکوره شوی یو تن وای، نه غوښتل چې کورونه پرېږدي خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لکړو سره مخامخ شوي.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپره دی اجره کې مو په خپل لوخي دور ام ور دي څنګه دی خمو کې خوند راشي. اول ما مختجی مهرباني دی وکي مو ته زړه په زړه د علاقې کلیر کی سمو د خپل علاقو ته واپس لوړ شو، نو مو ته دینه مخ کم څه نه دی ملو شي بیا هم څه مو ته نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخې ته ناست د کورمې احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 24 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلي، د حکومت هیڅ دا نوی خوخه چې په یو علاقه کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترې مالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام خلک هم په نخه کیږي بیا یې دا ذمواري ده چې پر ضد یې کاروای وکړي. شاه وایي یو حکومت دا څنګه برداشت کولی شي چې پر خورې بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاده توګه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ورباندې ګزارونه کیږي، په کار نه ده چې ورنه دا پوښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بېکوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر څه ورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلې، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې ملاوېدونکې پیسې هم لا دریم لکو زیاتې ساتلې. په منځنی کورما کې لسمو دی رہسه د امنیت وزه خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وجلو په خسره مخامخ دي. که څو هم سو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. طارق کورگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوستا یو بل رپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عام ولس کورونه په نخښه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پی رپورت لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په باره کښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یوه په لادا پټویلی براکې کښې مخې ته روله چې پاک شې یو مشر خطانه دي او ورسره د ده یوه بچې په شهادت ورسېدل. خو یوه پېښه د بارون په ایریا ډاګې کښې مخې ته روله چې په کور باندې ماټر ګولا ولګېدله چې پاک شې یو سپین ږیری شهید شه د پروله انتهایي سخته زخمي دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کېږي، یقین ډرون کېږي، یقین ماټر ګولې اچېږي. نو یوې سفر د میز په ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لګېدلې وي یا هغې نه طالب مړ شوی وي. په تقریبا کاروزانه نه وي په هفته شه یوه دوې داسې واقعات کېږي چې پاک شه بېګنا شهریون دا شهیدون کېږي ها زخمي کېږي ها. د ګورنمنټ یا د ادارې په وزیرستان شه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې صد د امن حالات ښه کول یې خپله ذمهوري ده. زر پیراکي
نن سهار د میزو کلي کښې ماټر وغی د سکول سان سره ولګېده. نو دلته که میز وکسي د دغې خلق ژوند یقیناً ډېر تکلیف ته ډېر نور سهولتونه که نه پوهېر ها کم از کم په حرام خدای پرېږدي چې د دې ژوند خو په حرام تېر شي. چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی، دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی، د می ژوند په خوري دی، خو امن ذمهوري د ریاست تو.
د پاکستان پوځ چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوي نه دي. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوس د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا په کوارټ پوهنتون کې د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي درې میاشتې وروسته به 400 زده کوونکي د پوهنتون نه خپلې ډیګری یا سندونه واخلي، خو تر دې دمه د دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوې. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې یې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنگش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې یې غوښتنې نه وي منل شوي د دوی پرلت به دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر آسم وزیر د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تر 400 زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپلې زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړوند محکمې یا پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی چې وجه د دوی سندونه یا ډیگری هیڅ حیثیت نه لري.
نو سو سټډنټان دی هغه په فارغې دودی د دوی دریم یشتې تقریبا په سلور میشتو کې هغه سټډنټان په فارغې دودی هغه ته چې اوس کومه مسائل درپیش دي هغه سلور مسائل دي په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغه د لپاره ډیر زیات اهم دي چې هغه د رجستریشن په رجستریشن د پاکستان نرسینګ ایمډ وای پی کونسل سره د دوی ډیگری چې کوم دی هغه نه دی رجستره نو د دوی په مهاشا کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل د کون کې سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو خوونکي نه دی ګمارل شوی. د دې سره د یادې څانګې زده کوونکي بل هاشې ستونزو سره مخ دي. د پهنتون مشرانو سره یې لیده وشول خو د دوی ستونزې چا هواري نه کړی.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ڈی فاکلټی ډیر ضروری پی ایچ ڈی یا ایم پی ایل والا پروفیسران ضروری دی. هغه زمونږ نشته لري بیس والا فریش ګریجویټ را راغستې هغه راته کلاسونه لیبل زمونږ د ډیپارټمنټ مسله ده. ډیپارټمنټ داسې مسله چې کله مونږ یو ډیپارټمنټ کلاس یې زلو کله سایکالوجي ډیپارټمنټ کې کلاس زلو کله په انګلیش ډیپارټمنټ کلاس زلو زمونږ پراپر ډیپارټمنټ هم نشته. خو زمونږ چې کم دا دوا پر دوا کوي مطلب مونږ کم فرست دوا زمنګ میجر ایشوز دی هغه ری نو پی 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 نه پی ان ایم سی سره ریکګنیشن مطلب ریجستریشن د پاکستان نرسینګ کونسل سره او دوی پیډ انټرنشپ
د یادې څنګه یو زده کوونکی دانش وویل چې د روانو ستونزو سره زده کوونکی د زهنی کړهو سره مخامخ دي ځکه چې دوی ډیگری کتر لاس هم کړی نو دا به تاسو یو کاغذ وي او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال له نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو مطلب دا دے چی زمونگ انوسی نشتا انوسی نه علاوہ دلتا بورڈنگ مسلی دی بورڈنگ نشتا دے انفراسٹرکچر رکم دے ہاو دے نه علاوہ فیکلٹی نشتا دے مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی مونگ تا کلا سنا دی کلا یو ٹیچر رازی کلا بلا دی بل ٹیچر رازی او پا مونگ مانی خوندون آخلی
پا آرہ مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبر اوشوی نو دا مشار ریڈیو تا وویل دزدکون کو دستون دو نخبر دے او دا اروند چرواکو سر ای پر خبری هم کری دی نو موری زیاد اکرا دیر زر با دا یاد سانگی زدکون کی دا روختیا وزیر سر ملاقات هم کوی چه دا هغوی سر با یاد دستون زد تفصیل سر بیانوی
ما خو پینزمی آشته شوی دی پینزمی آشته که پا ما پانچی میٹنگز دی سر کری وی اس می میجر پرابلم دادا چه کونسل مات شوی دا د دې خپل یو کونسل وی ا کونسل مات شوی دا اور دا درې میاشتې وشوي چې کلا یو عدالت کې کلا بل عدالت کې کلا یو یو پسې کیس کین اوس کونسل ختم شو اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر ہیلتھ منسٹر نو آ جوڑ شو اور دا ہیڈ کئی اس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو اور سپا کے نور دغم دی نو اس یو نوی کمیٹی جوڑا شوالا اس با آغا دغ کئی
په کوهارت پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ ان میډ وایفری کونسل سره ونه کړی شو او نه ورته ځنګړې ودانۍ او لیبرټي ورکړی شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلی و چې وروسته بندیز ورڅخه لرې کړل شو. شاوخوا لس کاله وړاندې جوړ شوې دغې ډلې په وروستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي خو مرکزی حکومت لاری ورته بند کړي. وروستو د اکتوبر په 13مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکو نیولې. دغه ډله چې په 1 اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنی مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې ورستو یې زوی سعد حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 23 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبې پاکستان چې په لندنس کې ورته ټی ایل پی ویل کېږي، د اپریل په 15 2021 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړی و. خو یادې ډلې د احتجاج وروسته په 1 اکتوبر د حکومت او د تحریک لبې پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 2021 کال کې قانوني ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثناء الله د یو نجی ټی وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل
کې ټی ایل پی کې اوپر ود ایویډنس
فور ټیل پی باندې د ثبوتونو سره په 2021 کې هم بندیز لګېدل. د هغه بندیز ورستو د یو حلفنامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګنې دوی به پر راتلونکو کې هیڅ داسې قدم چې ګنې هغه کې به تشدد وي او تر هغه لري کې هم راځي. نو تاسو ته پتره چې ورستو په سکیورټي ادارو بریدونه، سرکاري ودانۍ سوځېدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانۍ مخستل، د سکیورټي غړو تختول، دا ټول قسمه جرمونه وشو. دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. دغه شهادتونو په اساس د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوې. تحریک لبیک پاکستان د رواني میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرایلو ترمنځ د شبي معاهده د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزا مارچ په نوم لاریون کوي. دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ، خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخته وشوي چې دغه لاریون بیا پوره نشو. هم دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه. دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري، ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي. دا چې ټی ایل پی کله دم شو، خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموشه پاتې شي؟ مشهد راډیو هم دغه پوښتنې د کراچۍ د پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړي.
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا،
ټول ته معلومه ده چې سلمان تاثیر د وجنی ورستو چې د هغه قاتل د پانسی کولو فیصله وشوه، نو د اسټابلیشمنت په نگرانی کې هم دا تنظیم جوړ شو. د ډله کې زیات جنوني خلک دي، نو ځینې کارونه خو اسټابلیشمنت لو وکړل، خو ځینې د خپل خوښي وکړل. یو وار خور باندې بندیز لګېدل، خو څرګندره چې اسټابلیشمنت دې ته پام شو چې دا خو زمونږه اساسه ده، انتخاباته کې مونږ په کار راځي، نو بندیز ور باندې ختم کو. اوس په بیا بندیز ولګېد، خو تاریخ ته دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګېدلې، نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک چې دي دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي. سلمان تاثیر د پنجاب صوبې گورنر، هغه د مذهب د سپکاوي د قانون د استعمال په حواله سره ځینې خبرې کړې وې چې د 2011 په 4 جنوري خپل محافظ ممتاز قادری په ګولو وشت. د پاکستان په عدالتونو کې د اوږدې قضیې نه پس عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې وه، چې د دغه سزا ضد د تحریک لبیک ډله پاڅېده او خپل تنظیم هم جوړ کړ. معلومات وړاندولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویب پاڼه باندې لیکلي، 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک 5 نمبر غټه پارټي جوړه شوه، ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخستیو. د پنجاب صوبای اسمبلی په ویب پاڼه د معلوماتو سره سم دغه اسمبلی ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروان پنجاب 55 ده. د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا راروان وختونو کې د ځینې نورو سیاسي ډلو ووټ بینک یا رای ورکونکو هم خپل ځان ته ماتولی شو، خو په راتلونکو کې اسټابلیشمنت یو وار به هم استعمالولی شي. د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کله دم شوی، د هغې په بندیز ګڼو سیاسي او سماجي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو ویلي باید پی ټی ایم کله دم نشي، ځکه دوی د امن غوښتونکي دي. خو د تاریخ لبیک په بندیز هیڅ سیوی سیاسي ډلې داسې خبره نه کړي چې ګنې دغه بندیز دی خواشي. په دغه بندیز د تاریخ انصاف او صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې یو تنظیم عسکریت خوخوي بندیز په کار دی، خدا هم قتل په کار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړیو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د لاچ لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه یې شوې، کارونه ختم شوي دي، خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا مېلمستونونو کې ډېره شوې او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي. بی ویلی باید ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي. د ترخم دروازه په دې رسته کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوله تر سخت نښتو رسته تړل شوې ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پېښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره کوم مریض راغلی عبدالمالک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې سلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره سلور زره نور خرچه کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته.
نو اوس نشه تلای بيخي بند
اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لارې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دي ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی، د اپریشن شوی، د اوس دلته راغلی و شوه لپاره. ولا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم د اوس ډېر خلک هم دلته دا لاره بند، هم دلته پاتې شوی دي، کرنې خلاصوي دي، هم دلته پاتې شوی دي. چې دا لاره خوشی سي لک سولت پیدا سي چې څوک دی وینې زوروي، بس نور شي نه غواړو، نور د کرایه خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوه نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مه نیټه راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا غې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاستم یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې پکار دی افغان وګړي ترغې پورې تورخم ته ور نشي چې ترسو دغه دروازه په رسمي توګه نوي خلاصه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
ما مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس ته یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له اټلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یو لوسنامه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوې دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15مه یعنی نن یو غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و. دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د لرغونې آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستوره کې د سیمې د لرغونې آثارو پوهانو ځای اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستوره د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستوره کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست و د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال جوړ دی چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلها د بت مت تهذیب سره سره د ګڼو تهذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږده نیټه ده. موږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یوسفزو قوم جدا ریاست و وروسته پاکستان راغی. بیا موږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. موږ په دې خوشحاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یوه لویه برخه ده او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستوره کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ډېر وویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچرل ډیپلوماسي هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دي هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیاده او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډېر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن دی لپاره. د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته دی علاقې کلچرل هیریټیج او هیریټیج ټوریزم چې دغه وجه دې ناراضي دي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اولسیار وستا مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخې نښانی دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده بلکې دغه په شا چې کم تهذیبي تاریخي رویه پاتې شوی دی هغه په را روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بلې دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحې نه ملاویږي پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ کم دی غیب دی خلکو خرج کړل بیا په دهشتګردي حمله هم شوې دي بیا رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زې په زې د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي سواد دا میوزیم چکم دے دا چا اسٹیبلش کو لکھا ماؤ والی صاحب اسٹیبلش کو نو از امنگ دا ٹولو یو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی دا سواد ہیریٹیج منگ پریزرو وساتو جی
دستور کے دسوات دا لرغون آثارو پاڑا چاپ شوی کتابونا او بیلا بیل سمو اکسونا ہم اخودے شو چپکے دسوات دا لرغون آثارو پاڑا تفصیلی معلومات ورکڑے شو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریڈیو دا ورسوس تا یو بل رپورٹ طرف تا دا اکتوبر پا پینسل سما دا نابینا خلکو لپارا دا سپینی لکڑی روز المانسل شوا خود دی پا مناسبت دا اکتوبر پا پینسی اشتما دا بلوچستان پا پشین سیمکی خلکو دا سپینی لکڑی روز المانسل په دغه محل نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنه وکړه په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیا او غوښتنه هم شاملې وي نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې اورو
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاد سیمه کې د یوې غونډې تابعا کړې وه د خانوزی اوسیدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی د غونډې برخوالو ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل بنا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي په دې اړه د پاکستان انجمنې نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې موږ کوم مسایل واغه موږ د حکومت ته سم کښې شول چې موږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده پر هغه باندې عمل درآمد نشته موږ دغه پیغام پریښوي چې موږ د سپین لکړې باندې دا 5% کم کوټه ده دغه ورځ په مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو د لس د شلو کالو څخه پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلی چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی یا پر دې باندې زموږ دا نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیتي یو درسګاه نشته چې نابینا موږ واغه ته ټلیفون کورس ورکو یا د ټلیفون اپریټنګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکړو چونکې دا د نابینا رسم الخط دی نو داسې یو تربیتي درګاه نشته چې موږ په کې درس ورکو موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتي دغه درسګاه دلته خلاص شي چې موږ دغه نابینا او کسان ته موږ خپل دې ته کورسونه ورکو
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالې ډوتول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغوی ته د زده کړو او روزګار لارې هوارې کړي چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي
بنیادی مقصد زموږ غو تعلیم تربیت روزګار او د معاشرې سره نور مجلس نه غواړو مینه حق چې کوم بنیادی مشته آئینه پاکستان حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل ایکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنوي چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو موږ غواړو چې خپل کار وکړو خپل روزګار وکړو خپل بچان ته تعلیم ورکړو
د پچین ضلع مرستیال شاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپېښ ستونزو په اړه مشالې ډو ته وویل
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده د یو حکیم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي څه مطلب دی نامعلومه دی په کومه زموږ په صوبه کې چې دوی ته 15% کومه کوټه میلاو شوې ده موږ وسوال او ځلې کوو چې د دوی دغه 15% دا کوټه ور بحاله کړو د دوی څه کومې ستونزې دي موږ د دې د اوارول دپاره پرسه پر کوشش کوو چې دا ختم شي ور حل کړو د سپینې لکړې لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند د برسټل ښار یو سیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدی څخه به برخې شو، ځکه خو هغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلک یې لیر و پیژنې چې نابینا دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین څومره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم او کنه. په دې رسم همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځي چې ورته وښو. ډاکټر انعام الله
خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چکم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چکم واکسین دي ټکاجاتي داغه یو مشریه. لومړی په زما پوښتنه دا وی چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو ته واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي؟
ګوره، واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے چې هغه ته د انسان وجود تورلېږي، نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعت هغه قوت تاله سیوا کوي. دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې، کله دا داسې عمدغه جراثیمی خو ډېر کمزوري جراثیمی چې هغه لکه دغه نشي کولی، کله مړه جراثیمی، کله نور د هغې مختلفې طریقې دي، مختلف ټیکنالوجی. خو د هغې بنیادی مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی، نو د هغې نه د بیماری هغه خطره هم کمه شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړه شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثر خلک دا پښتنې کوي، عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغې نه ویلیدلې، نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوهاږي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ده چېره پخا پخا خو به دا هر څه نه و، خو که تاسو وګورئ نو پخا پخا دا مسائل هم هغسې نه و، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارک او د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخای او بیماری وو، هغې ته به قرضینه نکې وي، چیچک به وته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جان لیوا شانتا مرض و، خلق به ته مړ کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ته مړ کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا براله نو کابه ژوندی هم پاتې شو، نو شکل به والا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره، دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب، دلته لنډ زموږ اورېدونکو ته که دا هم ووایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر یې خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږ لږ تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بد خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو هو د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیگنڈی چی نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوسو ګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونو هم شامل هغه کې دا ویکسین چلیږي. قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین د خداغی خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی. خداغی خلاف ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي. وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي دا د فیملی پلیننګ دی دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده زمونږ آبادی لکه دانه چې کوي کې د پولیو څخه اثر دی. خو زه دا وایم چې خلکو به دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څوک وي تا ته ډاکټر څوک وي چې چا ریسرچ کړی دی او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره ټولې دنیا دپاره او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول د ټیکو کورسونه مکمل کی. شله
لړ قدم را ته وای چې د غلطې افواګانې راشي نو غینه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یاغه کده پولیو وي هغه کده خسره وي هغه کده بل ناروغي وي په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي که نه.
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه دا غه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشو او دا غي نه هغه په حق ورسېدو نو د هغې ذمہ دار هم دغه قسم دی. زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومې خبرې په هغې کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان او د لرګي په کار ترکان پوهېږي د علم په کار علما پوهېږي د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهېږي. اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډېره ګرانه شي که نه.
مشال رادیو ته غواګی است او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
Oh,
رنگ بسمین جانا نرا نہ رے گینا زمین جانا سیل خدایا خوڑم گل ورین جانا کلی ملکھے ناز بد خود اڑم دناز لائے وائن جلئی سونا پزڑک لکھائے بستر گے بتلوی آران پری شما مالی دلی دیارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چرت ز چرت خندا توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا چرت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا جنت ستان جدا توب توبا لاجنت ستان جدا توب توبا چرت ت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا
کلی تراشی ہے بس قیامت بھی گزڑگی کلی تراشی ہے ہری او یار دخو گشنا تو بتوبا ہری او یار دخو گشنا چرتت چرتا وفا توبہ 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 چرت زا چرت خندا توبہ 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 توبہ
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دفت مین یارا اے درس دفت مین یارا اے درس دفت مین یارا اے درس دفت مین